السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډېره برخه د ازادۍ راډیو دو پروګرامونو د ازادۍ او اوریدونکي او د ورکشو عزیزانو او دغه راز د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې. خو په سهار کې پام وکړئ د ساعت خبرونو ته. د کابل په هوایي ډګر کې درې کاله مخکې د وژل شوو دیارلسو امریکایي سرتیرو د کورنۍ غړي بیګا د جمهوری غوښتونکو په ملي کانګره کې را څرګند شول. دغه دیارلس امریکایي سرتیري او شاوخوا شپېته افغانان د 2020 کال د اګست په 26 د کابل هوایي ډګر کې هغه مهال په یوه ځانمرګ برید کې ووژل شول چې هوایي ډګر کې ګڼه ګوڼه وه او د امریکایي ځواکونو لخوا د تخلي عملیات روان وو. د هغه برید مسؤلیت داعش ومانه. د دغو امریکایي پوځیانو د کورنۍ یو شمېر غړو پر ولسمشر جو بایډن نیوکه وکړه چې ګواکې یو ځلې هم د دوی د وژل شوو خواخوږو نومونه په عمومي دریځ کې نه دي اخیستي. د وژل شوو امریکایي سرتیرو د کورنیو یو غړي د کنګرې پر سیج د ټولو دیارلس واړه سرتیرو نومونه یاد کړل چې تالار پر سی تکرارول. دوی دا شعار هم ورکوه چې د سرتیرو قربانۍ به هیڅکله هیرې نه شي او له دې سره د ډونالډ ټرمپ په ګډون د کنګرې ټول ګډونوال په خپلو ځایونو ودرېدل. د اسوشیتد پرس خبري اجانس د راپور له مخې د امریکا د ملي امنیت شورا یو ویاند ادریان واټسن بیا ویلي بایډن په ژوره توګه د ټولو وژل شوو سرتیرو او د هغوی د کورنیو او قربانیانو په فکر کې دی. په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د سار اداره یا سیګار یو ځل بیا وایي داسې ویره شته چې د افغانانو سره د متحده ایالاتونو مرستې د سخت دریځو ته ورسیږي. رویټرز بیګانه وخته د سیګار د نوي راپور په حواله ویلي چې طالبانو د امریکا د مرستو د ترلاسه کولو لپاره د بشري ادارو د جوړولو په ګډون ګڼ تاکتیکونه کارولي دي. د سیګار په راپور کې راغلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوه څانګې تر اوسه نه دي توانېدلې چې افغانستان ته د ورکړل شوي 293 میلیونه ډالر مرستې په تړاو له اصولو سره سمه ارزونه وکړي. د راپور له مخې د وزارت درې نورو څانګو افغانستان سره خپلې مرستې ارزولي دي خو بیا یې هم سیګار ته د قناعت وړ اسناد نه دي وړاندې کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د پاکستان لخوا د تعرفې د زیاتوالي له امله مجبوره شوي چې هغه هیواد ته د تازه میوه او سبزیجاتو صادرات ودروي. د دې خونې د مدیره هیئت غړي خانجان الکوزي بیګانه وخت ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د پاکستان لخوا پر 12 قلمه میوه او سبزیجاتو د تعرفې کچه انتر 15 چندو پورې لوړه شوې وه.
تعرفه وضع کړې ده چې تقریبا په بعضو مواردو کې 15 جګه تللې ده او دا د افغاني تجارانو په وس نه ده پوره چې دومره مالیه ورکړي او دومره تعرفه په ځان باندې تطبیق کړي. نو په دغه خاطر پیسنه مو وکړه چې صادرات بند کړو او د دې لپاره په داخل کې تدابیر ونیول شي.
دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان د وړي په موسم کې چې په افغانستان کې د میوو د حاصلاتو موسم دی د سبزیو ترڅنګ د تازه میوو د صادراتو په وړاندې سخت اقدامات کوي، بلکې له دې وړاندې هم په کراتو د مختلفو دلایلو له امله ورته اقدامات کړي چې په افغانستان کې بزګر ډیر زیانمن کړي دي. د افغانستان لپاره د امریکا شارج دفیر کرنډیکر په ننګرهار، کونړ، لغمان او پنجشیر ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له زیانمنو سره د بیړنیو مرستو خبر ورکړی دی. نوموړی پرون چهارشنبه پر خپله اکسپانه دا خبر خبره کړي. او د امریکا ولسمشر جو بایډن په کووید 19 ناروغۍ اخته شوی او له دې سره یې په لاس ویګاس کې پلان شوی وینا هم لغوه شوې ده. سپینې ماڼۍ پرون چهارشنبه وویل چې د بایډن د کورونا ویروس نښې نښانې خفیفې دي خو د ګوښهوالي لپاره خپل کور ته لېږدول شوی او له همه ځایا چارې مخته بیایي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسدالله لودین
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره د شته بیکاری په اړه شکایتونه کړې دي. یو شمیر نور بیا د خزو او جنو د تعلیم د حق غوښتنه کړې او همدا موجوده بیکاری او په افغانستان کې نور ستونزې له همدې سره تړلې دي چې د دوی پټکو د طالبانو حکومت د خزو حقونه نه دی ورکړي او جنې له خوانځي او په هانتونو راګرځولې دي. یو شمیر اوریدونکو د طالبانو له حکومت غوښتي چې د جنو حقونه ورکړي ترڅو یې حکومت په رسمیت پیژندل شي او په افغانستان کې شته ټولنیز او اقتصادي ستونزې هوار شي. بلورتا بیا WFP یا د خورونه ریوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې دولسنی میلیونه کسان د خوړو د نه خوندیتوب لوري کچه سره مخامخ دي. څه وشي چې د نړیوالو مرستې مؤثرې تمام شي او د بیوزلۍ ټغر ورسره ټول شي. په دې اړه د اقتصادي چارو لوی وشنونکو سره مرکه هم لرو. د خبرونې د پای په شیبو کې د ورکشو ځانو د پروګرام لانډه برخه هم هیروي. راځي پیل تاسو په پیغامونو وکړو.
ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه پلتن ډاکټر د هلمند ولایت څخه خبره کوم. زما اواز تر امارت اسلامي تر مسجدونو پورې ورسیږي. زه د تیرې نیم کال راهیسې د لوی احمد شاه بابا د روغتیایي علومو د انستیتوت څخه د عالي نرسنګ د څانګې څخه فارغ شوی یم. خو زموږ مشکلات د وظیفو د اپلای لپاره ډیر سوي دي. کله چې موږ کومې انجو یا داخلي موسسې ته ورځو، هغه زموږ څخه د وزارت تایید شوی ډیپلوم غواړي او درې کاله دوه کاله کاري تجربه غواړي. نو دا تیر یو نیم کال راهیسې زموږ څخه د امارت اسلامي د خوا څخه د وزارت د خوا څخه کوم د اکزیټ امتحان یا نهایي امتحان چې ورته وایي چې د حکومت د دولت د خوا څخه اخیستل کیږي، هغه یې نه دی اخیستی. دا دومره دا پروسه دومره وزنډول چې آن ټول محصلین له لهانده ګرځي چې اریوزی پی پی سي لاړ شي، هغه ورته وایي تاسو د وزارت تایید شوی ډیپلوم راوي. نو متاسفانه چې تر اوسه زموږ څخه دولت دا امتحان نه دی اخیستی. زموږ ژغ دي تر مسلونو پورې ورسول سي چې زموږ څخه دغه امتحان ژر تر ژره واخیستل سي، تر څو موږ ته د کامیابۍ په صورت کې خپل ډیپلوم او ترانسکریپت راکړول سي چې تر څو موږ ورته په وظیفو کې اپلای وکړو. ډېر محصلین د دې مشکلات سره مخ دي. تیر یو نیم کال راهیسې دغه امتحان نه دی اخیستی. یوازې د چپ د پونځي د اخلي د کال کې دوه ځلې اخیستل کیږي چې په هر شپږ میاشت کې. خو مخکې په تیر جمهوري نظام کې هم زموږ د پښپړې میاشتې کار اخیستل کېدی، خو اوس د یو نیم کال راهیسې دا پروسه ځنډول شوې ده. نو نه پوهېږو چې مشکلات څه شي دي.
السلام علیکم. زه د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکیلی وړاندې کوم. زما پیغام دغه دی، په افغانستان کې کارونه نسته، کارونه په ټپه درېدلي دي. دغه ځوانان نور ملکو ته مخه کړې ده. دا پاکستان ته بله ورځ اته نه کسه تله بیا ګیر کړي دي په غرو کې. نو بیا دوی تږي سوي وه، رتا سوي وه، ظلمونه یې ورسره کړي وه. بندیان دي تر اوسه هېڅ درک یې نسته د ژوند د مرګ. نو زما دغه د لوړپوړو چارواکو څخه دغه هیله او ارزو ده چې یا دغه یو په افغانستان کې کارونه ورته پیدا کړي، یو کارخانې او یو شی ورته پاله کړي، یو چم ورته وکړي. د ځوانان بیکاره دي، خلک ډېر د ستونزو سره مخ دي. حتی داسې کورونه شته چې د ماښام ډوډۍ نه لري.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکوونکو ته د ازادۍ رادیو سو پښتو پروګرام ته زما لنډ پیغام دغه دی چې ستاسو ما دا غوښتنه ده چې ستاسو یو همکار د کندهار څخه د خیر امارت اسلامي سي اجازه واخلي د ګریش په لارې نوزاد سراسي. موږ د نوزاد حالات وڅېړي، اقتصادي حالات یې، تعلیمي حالات یې، او دلته د مخورو کسانو سره وویني چې هغه خپل ستونزې ورته ووایي. دوی بیا دا رپورټ امارت اسلامي ته وړاندې کړي او دا نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړي چې دا خلک دغه ستونزو سره مخ دي، که نړیوال سازمانونه دغه کومکي سازمانونه مرستندوی زموږ سره باره په بخښو کې بیا امداد وکړي. او بل دا ده چې ستاسو مدا غوښتنه ده چې تاسو د ذبیح الله مجاهد صاحب څخه غوښتنه وکړي چې دې تاسو پروګرام ته میلمه کړي. د تعلیم باندې، د نجونو د تعلیم د بندیز په هکله باندې چې دوی کم ټینګار کوي چې دا امرسانی ته دی. امرسانی خو معلوم نه دی، دا یو د امرسانی معنی دا ده چې بندیز دی. دغه بندیز چې دی خپل افغانان یا ټول علما او نور خلک د غیر شرعي بولي او د شریعت نگاهه پر تعلیم ډیر ټینګه شغل دي. حدیث کریمه د نبی علی السلام کچا په خپل نور تعلیم کې ازما سره په جنت کې. نور حدیث ډیر په دې مورید کې راغلي دي. د صحابه په وخت کې چې دی هغه شزه دوه نور شاته سوی، هغه په غزا غزاګان کې ورسره تللی، زخمیان به درملن کول او بو به ور کول او تر یو قرارګاو پر بیر رسول. نور موضوعات په دې کې خو موږ به د شریعت نه نگاهه د سپښتنه وکړو او د به شریعي جواب راکړي. او دا د وخت اړتیا او ضرورت بولو چې دا تعلیم هم شریعي حق دی، د شریعي شزه د حقوقو بنسټ دی. او بل دا دی چې مثلا د وخت اړتیا ده، یو خور چې تعلیم ولري، ډاکټرۍ، معلمۍ، دا بهتر ده تر هغه خور چې هغه یا دکاندار ته ولاړې د خدای واس لاس یې ورغورځولې یا جامې مخته چې خلک راوځي ماشومان پر ځان راټول کړي د خدای واس چې غوبغې وي او موږ خپل دغه ولایتو ته خپل افغانستان ته شمال ته د شمالي هوا د تاجکستان او ازبکستان قبیلې راولو جنوب ته د پاکستان او ایران قبیلې راولو ډاکترانې راولو دغه زما له نظره دا دغه که دی ومنئ نو موږ ته به وخت راکړي چې داسې یو سوال دوه پوښتنه وکړو دغه دغه چې دوی باید دا سناریو چې دا دوی پای ته ورسېږي د دې خو د چا خبره بیخي دغه جوړه کړې ډرامه جوړه کړه ده چې دغه دوه درې کاله کېږي تعلیم دی دا زموږ په ساحه کې خو ته ونه که دغه تر شپږمه لیې د تر شپږمه له نسته نو هغه دولسمو پوهنتونه خو څه کوي ټوله خلک یې غواړي که نه غواړي خو دوی دې سروې وکړي خلکو ته د نظر د خلکو څه واخشي ته چې تعلیم غواړي که نه غواړي او چې وایي خلک تعلیم نه غواړي دا د افغانانو دود دی دا خبره موږ نه ورسره منو دا د هېڅ افغان دود دا نه دی چې تعلیم نه غواړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محمد الله د لوګر ولایت تخروار ولسوالۍ د خاورو له کلمې غږیز پیغام درته پرېښی ده. تاسې یو لیک چې کړی و د افغانستان وضعیت په اړه، د افغانستان وضعیت ډېر خراب ده، باید د ښځو مکتبونه 100% خلاص شي. افغانستان خلک له بېسوادۍ نه لوی مرض ورته رسېدلی، ډېر مرضونه ورته رسېدلي دي. یعنې له اختره را په دې خوا دا درې پېښې موږ ته معلومې دي چې خالي د خروار په ولسوالۍ کې سوې دي. اولنۍ پېښه یوه زنانه راجګه سوې وه، ځان یې حلال کړی و. دوهمه پېښه یو ځوان و، خدای شته ښه ځوان و، اختر ته درې ورځې پاتې وې، د اقتصادي یعنې اقتصادي خراب و، د اختر پیسې نه وې سره، چې خپل کور ته یا ځان ته یې کالي مالي جامې کړې وای، نو له بد وضعیت له لاسه یې ځان زندۍ کو او موږ په خپلو سترګو ولید. درېیم یو سړی راجګ سو د خروار ولسوالۍ یو بند ده، هغلته یې خپل زوی اوبو ته ور ایله کو د بد وضعیت د لاسه. نو په افغانستان کې ډیر وضعیت خراب ده. د طالبانو نوم هیله او خواهش دا ده چې نجونو ته د مکتب خلاص کړي تر څو یې خارجان په رسمیت وپیژني، او په افغانستان کې سته تجاران کارونه یا پروژې روان دي کې، او یا کوم د افغانستان مالداره خلک چې په خارج کې دي کارونه روان کې پروژې روان دي کې افغانیان په کار سي، نو دا ستونزې او دا رواني تکلیفونه به ټولو سره ورک سي.
د ازادۍ راډیو د کارکوونکو سره مو دا هیله ده چې زما پیغام نشر کړي. د هلمند ولایت څخه خبرې کوم، خصوصا د خانشین د ولسوالۍ څخه. خانشین ولسوالۍ کې اکثره په هلمند ولایت کې موسسې داسې دي چې نه څارل کېږي، کومې موسسې چې را روانې دي غریبانو ته نه ورکول کېږي. نو زما د امارت د مشرانو څخه دا خواهش دی، دا درخواست دی، دا موسسې وڅاري، اوزا والا وڅاري، ملک صاحب وڅاري، دا موسسې څنګه ویشي. نو دا مې د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه هیله ده، تمنا ده چې زما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم ورحمت الله. شمس الله امتی یم د کابل ولایت. نو ما د هیواد په اړه دغه نظر دی چې شش کاله پخوا په پرتله په هلمند، کندهار او داسې ځینو نورو ولایتونو کې سخته شدیده ګرمي ده. نو هیوادوال له ګرمۍ سره په تکلیف باندې دي، یعنې د پخوا په پرتله دوه چنده ګرمي زیاته ده. نو تقریبا د ګرمۍ درجه تقریبا 50 ته رسیدلې ده. نو بس الله پاک دې خیر پېښ شي. شش کال ګرمۍ زیاتې دي په هلمند او کندهار کې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادي راډیو ټوله کارکوونکو ته، موږ د خپلو حکومت څخه دا غواړو چې د ښځو ته حقوق ورکړي، چې زموږ افغانستان ټوله هیوادونه په رسمیت وپیژني.
د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. زما یو پیغام دی، دغه د طالبان سره چې مرسته کېږي دا $30 میلیونه دي که څو دي، دغه مرسته چې سره کېږي په دې کې خوار و غریب و ولس دا ولاک یا یادیږي یا دا دې خپل په شکې دا دې ټوله 400 روپۍ را جمع کړي سره ځان تېرږي. په دې کې نه خوار و غریب ته رسېږي، نه بل ته رسېږي، نه بل ته رسېږي، دا ټول دې خپل په شکې دا مرسته چې پر بندې شي دا نو چې موږ ته نه رسېږي، خوار و غریب ته نه رسېږي، نو دا موږ څه کوو؟ دې خپل په شکې دا موږ ته یوه ولاکه رسېدلې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خی جوڑی پا خیر نا جوڑ نے اسکی ورج مگر دغه یو خبره د سید اجرستان د ولسوالی یو قاضی یو ولسوال دا دوه نفر مو غوړ سی بدل سی نور هیڅ لتا سی نه نو ور د دوه پجا سی دغه سی د ملت خلق را د کینه وی قبول اند کو دام نه دی قبول ور لسوار می نورم درته ویل دی سی یو قاضی یو ولسوال په اجرستان کې اوس په دغه سیال راوستلی یو سی سړکونه دولت په جوړوي کې به ملت جوړي په موږ په وځ زور باندې په ملت باندې جوړي ولې غسی کار کوي تاسو دولت یې د ملت خدمت وکوي موږ د تاسو خدمت کوو موږ د تاسو په خدمت کې لګیایو دغه شل کاله دغه جهات هم چې کړی د سره دغه منډې ترنډې هم درسره کړی هغه خو میرې کړلې هغه خو اوس نشته هغه خبرې خو اوس بیخي ولا کوم.
السلام علیکم زه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې زهر کله جان فکرمن زه د ازادۍ راډیو کارکوونکي نه او د هغه نه د هغه هیله احترامات لره چې د میر افغانستان کې نیټ بالکل ډېر سلو دی بیخي څوک پاملرنه نه کوي ته او د میر پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ ته لشکي حکومت مخ وړوي بیخي نه روډ شته که نه هسپتال شته که نه ښوونځي شته که او چې د هغه سمدستیر ته جوړ شي میر ډېر بې هوا ده بې میر به هوا ډېر سخت بې تعلیمه لوی شوی دی چې دا کم نسل بې تعلیمه پوته نه شي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد اللہ د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ څخه مې پیام درته پرېښود. موږ خو له طالبانو دا غوښتنه لرو او دا هیله ځینې لرو چې د کار زمینه د ځوانانو ته هم برابره کړي. انجنکیانې د ګیله نه کوي د ځوانانو هم کار نشته. څوک ځوانان لاړو د اروپا په لارې باندې خمارانو خوړو څوک په اوبو کې ډوب سو څوک ورک سو څوک الال سو د افغانستان یو وګړی هم په دې حالاتو نه ده خوشحاله لکه دا کوم سي وس دي هر یو وګړی په دې خوشحاله داسې مړ سي مرګ ته خوشحاله ده خو داسې ژوند ته نه. موږ له طالبانو نه دا هیله تقاضا لرو چې د افغانستان کوم مدنیت دي په دې باندې ښه کارونه روان کړي تر څو پورې ټول ځوانان مشغوله په دې خپل وطن کې سي او دا کوم مدن سي دي دا کوم مدنیت چې په افغانستان کې دي اصلي مدنیت دا نه دي. اصلي مدنیت د موږ د تاسې هغه دي دا ځوانان چې هغه پردی هیوادو ته لاړو چې هغه دلته کم کم درسونه زده کړي وو د افغانستان لپاره کار کولی سو یا د افغانستان په ګټه هغه خلک هغه ځینې وطنو غوښتنه او هیله مو دا ده له مجاهدینو چې په دې مدنیاتو کارونه شروع کړي او د نجونو مکتبونه خلاص کړي. موږ ډیر ضرورت زنانه او ډاکترانو ته لرو.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ راډیو ته پریښي وو موږ هم درته خپاره کړه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي. د ډیرو اوریدونکو شکایتونه د بیکاری په اړه وو او دغه راز ویل چې خلک بې وزله شوي دي او د ځوانانو لپاره کار روزګار نشته. بل ورته د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی هم ویلي چې دا شیبه 2.5 میلیونه افغانان د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي. دا چې د نړیوالو له مرستو سره سره ولې د بې وزلۍ کچه دومره د اندېښنې وړ ده څه وشي چې اوسنی حکومت په دې وتوانېږي چې د نړیوالو ډېرې مرستې راجلب کړي تر څو اقتصادي ستونزې ورسره هوارې شي. په همدې او اړوندو نورو مسلو زما همکار نوریاس نوري د اقتصادي چارو شنونکي ازرق شافیزي پوښتلی دی.
د افغانستان ناورین ټولو ته برسیره ده. هیڅ ضرورت دې ته نشته چې ملل متحد موږ ته ووایي. په خپل سر او سترګو وینو چې خلک څونه اړ دي څونه محتاج دي. د بیچارګۍ له مخې خپل ماشومان لیلاموي خپل آزاد بدن خرڅوي او په عمومي توګه افغانستان ډېر مزمن فقر سره مخامخ ده. په عین زمان کې بیا د کډوالو ایستل او دا طبیعي ناورینونه دا مشکلات لا پسې زیاتوي او اوس مهال موږ د بحران څخه فاجعې خواته روان یو او په پام کې باید ولرو چې دا بیندلی او نړیوال بنسټونه کوم چې مرستې کوي دا د تل لپاره نه وي او همدارنګه د دوی مرستې دونه نه دي چې دا مشکلات ټوله سره رفع کړي. دا د دوی اولویتونه هر ورځ تغییر مومي، کله به اوکراین وي، کله بل هیواد وي، کله غزه وي. په دې خاطر باندې خلک لپاره پکار دی چې بنسټیز فکر وکړي.
بله خو حافظ صاحب، دغه شیبه چې زمونږ اوریدونکي مونږ او تاسو اوري، ډیرو سره دا پوښتنه هم مطرح کیږي چې دغه ډبلیو اف پی چې وایي لومړی کچا د خوړو نه خوندیتوب 2.5 میلیون افغانان ورسره مخامخ دي، یعنی دا کوم کسان دي؟ د درې وخته ډوډۍ نه لري، دوه وخته ډوډۍ نه لري، یا ډیر په مشکل سره ډوډۍ پیدا کوي؟ د دسترخوان پر سر
دوی هغه خلک دي چې اوس چې یو مړی ډوډۍ پیدا کی، د بل وخت لپاره دا امید نشته ورسره چې دا ډوډۍ پیدا کی. دا سخت، بالکل سخت شرایط دي. دوی په ډیر بد حالت کې قرار لري. دا اخیری حد د احتیاج او مجبوریت دي چې خلک ورسره مخامخ دي، مخصوصا خلک چې کورونه لاس ورکړي دي، مځکې ته سیلاب لاندې شوي دي، او یو طبیعي ابتدایي اقتصاد چې درلودل هغه هم ویجال دي.
ستاسو په نظر دغه 2.5 میلیونه چې د خوړو نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي، څه فکر کوئ چې دا اکثرا په ښارونو کې دوی اوسي او که په لرو په ولایتونو لرې کلیو او بانډو کې؟
ولا اوس خو دا فقر دون عام دي چې په پایتخت د پایتخت څخه نیولی تر لری سیمې لکه دیراود دی، روزګان او خندود دی، بدخشان کې خلک فقر سره مخامخ دي، او هیڅ چیرې خوندیتوب نشته دي. یو متوسط طبقه چې جوړ شوی و مخکې په دا تیر شل کال کې، دا هم فقیران او خواته درومي، او په عین زمان کې یو تعداد ځوان کدرونه کډوالۍ ته مجبور شول، محتاج شول. نو په دې خاطر دا د ټولو وګړو مشکل ده، دا یوازې د خارونو یا په کلو باندې محدود نه پاتې کیږي.
بله حافظ صاحب، د طالبانو د واکمنۍ نږدې درې کاله په پوره کېدو دي، څه فکر کوئ دغه چې د ډبلیو اف پی نړیوال پروګرام پرله پسې خبرداریانې ورکوي چې بودیجه نه لري او بسپنه ورکوونکي باید ورسره مرسته وکړي چې افغانستان ته اړو کسانو ته خوراکي مواد ورسوي، آیا فکر کوئ چې نور نړیواله ټولنه هم ستړي شوې درې کلو کې د افغانستان پر میلیونونو کسانو لاسنیوی کړی، یا نور په مرستو باندې لاسنیولای دی؟
درې کاله نه کیږي، دا تقریبا
البته
کیږي،
هغه مخکې دوره به پرېږدو چې پریمانه مرسته راتللې میلیاردونو ډالر خو کرا شو د طالبان واکمنۍ ته.
یعنې سلطیاي دغه سینه دي چې یوازې په دغه درې کالونو کې، بل دا چې په درې کالونو کې خو دوی خو یو طرفه جاده نه ده یا سړک نه دي چې دا مونږ هر څه چو وړ وغه سی وکړو او د دنیا خیال و نه ساتو. مونږ خو د یو فعال غړي د ملل متحد د سازمان په حیث ډېر کنوانسیونونه لاسلیک کړي دي، د بشری حقونه، د ښځو حقونه، دا مسائل په خپل ډیر دنیا ته اهمیت لري، او تر هغه حکومت لاندې خلک ته چې دوی قوانین نه مراته ای بین ملی قوانین، دوی خپل مرستي محدودی دوی علاقه نه نیسی، هغه مؤسسات خو خپل پیسې نه لري، پیسې د نورو څخه اخلي، مثلا د امریکای څخه اخلي، د اروپا د اتحادیې څخه اخلي، دوی د حد اقل ته رسولي خپل مرستي.
د اقتصادي چارو شنون کې ازرق حافظي و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
رازو د ورکوښوي ځانه د پروګرام لاندې برخه ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشت روغ او جوړ بیاست. روزمای ورور ورک دی د واته میشت کیږي د ځاس خنه درک سوی تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې د دوه دی د احمد عثمان کازوی دی د هلمند ولایت د مساکله ولسوالۍ د شارګي د کلی دی. نو اسابې تکلیف لري ځای ومنځکه نور معلومه شي د شوجګ نری ډنګر ځوان دی بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري. نو کار چاته په اړه معلومات وی یا یو څوک معلومات لري د چا سره یې ماته چې پر دغه شمیره زنګ وی 0 اویا نیوی یو نیوی 215 شمیره وار بیا وایم: صفر، اویا، نوی، یو نوی، دو سو پنځه اتیا. مننه ستاسو د همکارۍ په تمه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه زل علا لیونین د هلمند ولایت څنګه د سوالي سره د واتس اپ پر یک واسلې به زمج د یو ورک عزیز دی د اسمت الله په نامه دی د عزیز اکا زوی دی د یو نیم کال کیږي چې ورک دی د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کیږي چې دا الک د کور سره د رکسو یعنی دا سن دی چې د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلې دي. مثال ویلې چې زه په سفر زم یا د یو چا کار زم یا د یو چا کار نه زم بس سار د کور را وتلې دي. نو د پلار مشر زوی دی نو سار چې د کور سره وتلې دي بیا تر دا اوسه پرې نه درا کسوي دي او د پلار ډیر سخت خپه دی او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټوله غړي ډیر سخت خپه دي. دا د کور د لارو چارو د یو سمبالولو بل څوک داسې لري هم نه کدی خپل زما ژغاوري یا د ملګری زما یو ژغاوري او دا مور پلار دي سخت در پسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه که ایران ته تللی او یا دا قدر کې وکړه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکړه ما سیا یو زنګ وکړه یا یو دوست یو قریب مې لمبر به درڅخه یې خامخا نو د ځان سره به دې څه وړي خو ځان پر خوابتیا باندې ما اچوه ځکه چې مور پلار دي ډیر سخت خپه دي. ما ته راله بله ورځې پیشنهاد وکړي ډیر سخت درڅخه خپه دي او ډیر سخت در پسې ځورول کیږي هم. نو د خپل مور پلار ازار ما اخلاو که کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کیږي نو د مهربانۍ له مخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي. زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم خو چار چاته معلومات کیږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول نو چې معلومات راته راکړي نو ډیر ځینې خوشحاله کیږي وروره او انشاءالله به فضل د خدای شیرینی هم ورکوي خبره نسته پکښې. نو خدای دې خیر درته درکړي. موږ به د ټلیفون شماره زه درته ووایم: صفر و صفر درې یو صفر صفر نه و درې. یو واري بیا: صفر و صفر درې یو صفر صفر نه و درې. دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیره مننه او دغه د پیغام د نشریدو په هیله خدای دې وکړي چې نشرې کوي. ډیره زیاته مننه د ازادۍ راډیو. السلام علیکم ورحمت الله.
سلام علیکم. زه محمد عمر د هلمند د ولایت پیلند پاکستان څخه د ازادۍ و راډیو ته زنګ وم. زموږ یو ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دیزک د کلي دی. دا ډیر وخت کیږي موږ درک نه لرو. که چیرې دی زما آواز اروي د واټس اپ په دغه لمبر دی زما سره اړیکه ټینګه کړي: صفر پنځه واره درې شپېته څلور سوه څلور. له خدای په امان.
السلام علیکم رحمت الله وبرکات. زدی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم په دې لمه چې جوړ او روغ به یاست. زه محمد صادق اکمل مالک مم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه نیولې ده. زما ملګری دی د عبدالکویم په نامه دی په بایغس ولایت کې دی. نو کدی زما ژغ اوري نو زه د خپل شمیره ورته اعلانوم. ډېره وخت ما ودی سره ورکې نو کدی زما ژغ اوري زه دا شمیره ورکوم نو دې زما سره اړیکه ونیسي: صفر و دوا وار صفر دوا وار دوا دوا صفر و شپږ پنځه. شمیره ځلې بیا: صفر و دوا وار صفر دوا وار دوا دوا صفر و شپږ پنځه. ازادۍ راډیو څخه په دې لمه چې زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادۍ راډیو محترم اوریدونکو کارکونکو همکارانو سلامونه ومنې. په خاص توګه تایر روشن صاحب محترم ته په دې لوی تشبه زه اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زما د خاله زوی عبدالبصیر په نامه باندې تقریبا وویشت کاله کېږي چې نادرکه شوی دی. عبدالبصیر د فراه ولایت کلستان ولسوالۍ د مادآباد د کلي اوسیدونکی و. تقریبا وویشت کلونه کېږي چې نادرکه نسته. نو که دا جا زروي یا د خپل زما غږ خبرې یا د په اړه څوک معلومات لري نو زموږ سره د پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده: صفر و صفر و یو څلور دوه اته یو نه او بل افغان بیسم شمیره د صفر و صفر شپږ درې نه دوه و صفر اته لومړنی شمیره بیا هم تکراروم صفر و صفر و یو څلور دوه اته یو نه همدارنګه دویمه شمیره د صفر و صفر شپږ درې نه دوه و صفر اته یعنې صفر و سوه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس همدارنګه صفر و سوه شپږ درې سوه دوه نوي صفر اته وسلام.
سلامونه ګران روشن سه محترم تاسې ته هغه خوږی چې غوږ دی ازادي رادیو تعقیبوي ټولو ته خاص سلام همدغه وخت په خیر. له سمودي بعد در سره ګډونوال حسیب الله خاموشی ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ څخه ما دغلته زموږ یو تن ملګری ضیاالحق د پلار نوم ګل زمان د تریرو درې میاشتو راهیسې ایران ته د تک پر لار ندرک شوی دی. که هر چا سره په دې اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې د موږ سره په دغه تلیفوني شمیره اړیکه ونیسي. تلیفوني شمیره وایم واټساپ هم شته او موبایل کې هم استعمالیږي صفر اتاویا نوي ونوي پنځه سوه او دوه دېرش شمیره یو یو وایم صفر و اته نه صفر نه و پنځه درې دوه. روشن صاحب له تا څخه او بیا د ازادۍ راډیو څخه نړۍ نړۍ مننه. تر بیا ښه وختونه او ښې شېوې. د الله په امان.
اوریدونکو دا پروګرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریده سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونه مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ازادي ملمه.
السلام علیکم قدر من اوریدونکو، تاسو به مخکې د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو په لړۍ کې په لندن کې لدیرا افغان کرکټ لوبغاړي وهاب اکبر سره زموږ مرکه اوریدلې وي. خو نن د کرکټ له یو بل لوبغاړي سره چې هغه هم په لندن کې اوسیږي خو په خوای په افغانستان کې دننه کرکټ کړی د زړه خواله کو، نن له محب اوریاخیل سره ځنګړې مرکه لرو. محب اوریاخیل مخکې لدی چې انګلستان ته کډه شي د ملي لوبډلې غړی وو. دغه د اوسنی او پخوانی ژوند پر بیلابیلو برخو په دې مرکه کې چې زه احمد تکل کوم رانا اچو. لکه غلی اوریاخیل څخه مې د مرکه په پیل کې په ملي لوبډله کې د غړیتوب د وخت د جزئیاتو پوښتنه وکړه.
ما خپل کرکټ افغانستان کې د 2008 نه شروع کړو. د 2008 کې زما اولین سفر د افغانستان ما وکړو چې موږ تلو تایلند ته انډر 17 یعنی د ولس کلون لاندې کوم عمر چې کوم لوبغاړي وو هغه سفر وو. بیا هغه سفر موږ خوشبختانه ټورنمنت ګټلی وو په تایلند کې شوی وو. بیا هغې نه بعد زه لاړم انډر 19 کې سلیکټ شوم د افغانستان د نولس کلون کم عمر کوم لوبغاړي چې دي هغه هم زموږ سفر تایلند ته و. هغه هم نو هغه هم خوشبختانه موږ ګټلی وو چې هغې کې بعضې لوبغاړي زه اوس هم په ملي ټیم کې شي دي هغه لوبغاړي موږ سره وو. نو بیا د نولس کلونو آسیایي جام هم موږ لوبولی. بیا د نولس کلونو کوالیفاینګ راؤنډ چې ورته وایي هغه هم کړی دی هغه په آیرلینډ کې وو. بیا د نولس کلونو ورلډ کپ مې هم لوبولی ده چې هغه 2012 کې په آسټرالیا کې شوی وو. بیا هغې نه بعد په آسټرالیا کې مې پرفارمنس وکړو. بیا سلو سلو د افغانستان ملي ټیم ته راغلم د افغانستان په ملي ټیم کې تقریبا 2 کال زومه مختلف لوبې مې وکړې، مختلف T20 مثال او ون ډے لیست میچونه او فرست کلاس مې وکړل. هغه ټیم کې فرست کلاس هغه ټیم کې هغه د انټر کانټیننټل کپ په ویلي نو هغه انټر کانټیننټل کپ تقریبا کې شپږ لوبې کړې دي، نو بیا ون انټرنیشنل مې کړې دي. نو همدغه ټول جریان وو چې ما دومره کرکټ وکړو، سلو سلو داخلي لوبې مې کړې دي، مثال لیګونه او داخلي شپږیزه وه، ملیون لیګ او نور بعضې نور شخصي لیګونه چې هغه مې داخلي لوبې ولې دي. نو بس دغه زما د کرکټ ټوله سناریو چې په افغانستان کې هغه
تاسو ویل چې په ملي ټیم کې هم دوه کاله پاتې شوي یاست، په ملي ټیم کې چې کله وای بهرنۍ لوبې مو کړې دي له کومو ټیمونو سره، کوم هیوادونو سره؟
بله، او بهرنۍ لوبې مې زما ون انټرنیشنل ډیبیو چې و هغه د سکاټلند په خلاف و، چې هغه موږ په شارجه کې کړو، په یو ای شارجه کې دوه لوبې تر ما کړې ون انټرنیشنل، او فور ډی میچونه مې د زیمبابوي په خلاف کړې، هغه په زیمبابوي کې و، او نور د پاکستان په خلاف مې لوبې کړې، پاکستاني ټیم په خلاف لاهور کې، د پاکستان یا ملتان، او دی خارونه کې موږ سفرونه درلودل. نو دا هغه لوبې چې ما په ملي ټیم کې کړو، او یو بازي ټورنمنټونه نور هم چې ای سی سی ټرافی نه ته ویلې، هغه کې دا کم ټیمونه عمان مثال یو ای او دغه ټیمونه په هغه وخت کې لوبېدل، نو زمونږ ټیم هم په دې ټورنمنټو کې هغه وخت کې لوبېدو چې په هغه وخت زم د ټیم سره ما، او په دې ای سی سی ټرافی کې ما مثال شرکت کړو، او بل ټورنمنټ په هغه کې هم شو په سنگاپور کې چې هغه د ایمرجن راو ټورنمنټ وو، او د نور ملکونو مثال انډر 23 ټیمونه راتل، مثال پاکستان، انډیا، او دي ټیم زموږ نیشن ټیم وو، نو پاره کې م ولو ویدل ما، نو یعنی د افغانستان په نمائندګۍ کې مې ډېر لوبي کړې. ځاله
تاسو دند اپ لوبډاله کې څو، یعنی تاسو توپ وهون کې وای یا بیټسمن، او ک توپ چون کې یا بولر؟
زه خپل توپ وهون کې وم، او اوس هم مثال توپ وهون کې هم لوبي کوم، نو زما پوزیشن فلورم نمبر ای، یعنی درې کسان چې کل اوټ کیږي بیا غینه بس فلورم چې لږه غزما پوزیشن او زه کله چې ټیم ته هم راغلم د نن ورځ کله نو په دې پوزیشن لوبې دم، او بیا چې ملي ټیم ته هم راغلم نو زما پوزیشن هم د فلورم به هم یا پینګم.
تاسو تر ټولو زیات سکور یا زیات منډې چې تاسو په دومره عمر کې کړی دی د خپل کریر په ترڅ کې څومره وی؟
د ټول ژوند زما های سکور چې یو فلاویارن زمي کړی دی هغه دلته په انګلند کې، او په افغانستان کې چې زما های سکور هغه یو سلو نه سالیو چې هغه مې په فرست کلاس کې کړی و.
دلته چې کله په انګلستان کې تاسو لوبې کوي، په کومه کچه، په کومو لیګونو کې تاسو لوبې گئی؟
په انګلستان کې دلته مختلف لیګونو کې زموږ سره لګي هم لوبه کوه، مثال د ای سی بی چې کوم ټورنمنټونه کیږي دلته داخلي چې کوم ټورنمنټونه ایزاري ما
ای سی بی نه مطلب تاسو د انګلستان کرکټ بورډ دی؟
بله، انګلستان کرکټ بورډ چې کوم داخلي ټورنمنټونه ما دلته پریمیر ډیویژن هم کړل، پریمیر ډیویژن او کرکټي چې اما ټاپ کرکټ دی او ملکی هغه پریمیر ډیویژن دی، د پریمیر ډیویژن نه پلیران پکی دا کاونټي میچونه شته، مثال ګوري په د تلویزیون کې او یا په سوشل میډیا کې، نو د پریمیر ډیویژن پلیران پکیږي بیا هغه ټورنمنټ ودا. نو ما د ملکی درې سالو ډیویژن هم لوبولې دي، مثال ډیویژن 3، ډیویژن 2، ډیویژن 1، او پریمیر ډیویژن هم لوبولې، او همدارنګ د یک شنبه پورې یا مثال سنډي کوم لیګ کیږي دا دلته برټش تامل لیګ ته وایي، پاره کوم زه لوبې کوم، او بعض نور د افغانستان افغاني ټورنمنټونه مې دلته پاره کوم زه لوبې کوم، او بس دا کرکټ چې ما دلته کوم او نو فل لګیا ما.
عمر ستاسو څومره دی؟
زما عمر یو دېش کال.
دا څه تما شته په دې عمر کې چې تاسو بکله لګوران دی ولار شي، او د انګلند په ملي لوبډاله کې به یو وخت غړي ووسیږي؟
نو هغه زما د فټنس پورې تعلق لري چې څومره فټ ما، او زما پرفورمنس پورې تعلق کوي چې څومره پرفورمنس د کومه او فټ اوس هم بیا د کوي چې مخکې ولوبېږم. نو هغه ټول کرکټ د سیو لوبه ده چې څومره فټ اوسې او پرفارمنس دی وی متمخه تلای شي نو ما خپل په فټنس باندې ذکر کوم ته خپل تمرینات هم کوم او بل جم جم خپل کوم فټنس رننګ دا ټول ما خپل ته روان سات یعنی زه لګیم کوم نو هغه ټول ته فټنس په ویلو ته پرفارمنس په ویلو چې مت ته ټول لمو ته کوي شي مخکلا شو مخکې کړو دي
بیا کار هم کوي کوي واز کرکټ کوي
بل هو نو موږ تاسو دا ری ملکونو کې خو د مسافرت ژوند او دلته چې موږ راغلي وو چې کار خاتمن کوو ځکه بیکاره کیږي نه نو کار کوم بل هو
بیا کار او کرکټ هم زمانه کیږي
بل زما کار به خوشبختانه ټایمینګ ښه ده ز مثال سهار زما نو څلور پنځو نه بعد بیا کیږم بیکاره کیږم بعد دې ملکونو خو بیا ما خام نه وخت کیږي نه هو نه نیم بجې بعد کوم چې خپل تمرینات په غیټم کې مثال د کار نه بعد کل فری اوسم بعد کوم خپل تمرینات ادامه ورکم
نو دا کار خو یوازې د سیو څوک کولای شي چې کورنۍ او ماشومان ونه لري تاسو واده کړئ
بلې و واده مې کړو یو زوی مې ماشاءالله نو بلې
نام خدا نو بیا یو څه ستونزمن نه دی دا کار چې هم سړی کورنۍ ته ورسیږي او هم کرکټ او هم فټنس او دا ټول خبرې په یو وخت کې کیږي
بل الحمدلله زوس ما ټول خپل ټایم ټیبل جوړ کړ دا چې کم وخت مې کار او کم وخت مثال خپل تمرینات ته زما خپل فامیل ته زما خبر کوم نو الحمدلله ټول تر څه دې کوي شم او لګیم رسیدګي کوم بل
په ملي لوبډله کې لچاچا سره تاسو یو ځای کار کړی دا ستوري چې اوس په ملي لوبډله کې لوبيږي او دا اوس په شل اوورز نړیوال جام کې هي بریاوي درلودي لدی اوس سره تاسو یو ځای کار کړی کرکټ مو کړی
بلې و دا کوم سکواډ چې اوس دا یعنی ټول سره مالو وکړي او ټول ماتيږي نو موږ سره مثال داخلي لوبین کړی دي خارجي لوبین کړی دي پټورو کې مو سره ملو وکړي والے
د ملي لوبډلې یو شمیر غړي دي چې ډېر د سیخ کاریږي چې ځوانان دي او هي ټوکی کوي ډېر د سیم سرشاره ځوانان ښکاریږي تاسو له دوی سره څه ډول خاطرې لرئ دي هغه وختونو چې یو ځای به مثلا په بس کې بل یو ځای نه بل ځای ته تلې یا مثلا کله چې په یو ځای سره اوسېدی په خپل هوټلونو کې کله چې په لوبغالي کې د لوبې میدان ته ورتلې د دې وختونو ځینې خاطرې خو له دې لوبغاړو سره راټوي او ریدونکو ته
بلې خاطرې خو زیات سره موږ تیر کړی دي زمونږ په ټیم کې ګلبدین دی ټوکی او ډېر ټوکی به کولې و سم ټوکی په ټیم کې او کریم صادق ډېر ټوکی و مثال الکان به څنګه ولم الکان سره ټوکی به کولې ډېر به هغه د ګراوند ماحول به ډېر خفاتلو همدارنګ شهزاد محمدي اغه دې ټوکی کولې په ګراوند کې خو یعنی خو وخت موږ تیر کړو ټوکی الکان ټول خالصانه په ټیم کې یعنی د ټیم ماحول بخو مثال یو بل به سپورټ کولو مثال یو نو پلیئر بچ راغی یا با سینیئر پلیئر نو ټول وسره لکه یو کور غني یو فامیل غني په موږ سره وخت تیر کړو یعنی خو موږ ټوکی وکولې الکان ټول یو بل سره
تاسو ژوند په کابل کې کړای ک په کومبل ولایت کې اوسېدی
بل ما ژوند په کابل کې تیر کړی او دا کوم کابل کوم سټیډیم چې دا بین الملیشیم همدا زما هوم ګراوند هم مثال نیسی په سلا یعنی امل ته ما کرکټ شروع کړی او امل ته مې کرکټ ادامه او کومل ته مثال مخکې لاړم او د افغانستان نمائندګي مې وکړه
درس مو څومره ویلای
درس مې 12 سمه پوری د افغانستان 12 سم نیولې بیا مې نور ادامه ورنه کړه ځکه چې زه کرکټ مصروف شوم او بیا مې نور شو کولای خپل درس ادامه ورکړم
شاید د اوریدونکو لپاره په زړه پوري وي که تاسو ووایي چې مثلا تاسو په د ولسکلنو په لوبډله کې هم وي او په ولسکلنې کې غالبا تاسو بیا په یو ولسم یا دولسم ټولګي کې وي د خوندزي د درس او کرکټ هم زمانه څنګه کېدای شي
بلې ډېر ډېر خپختنه تاسو کړله زبا چې کله سفر دتلم نو سفر به زمونږ یو میاشتو مثال یو نیم میاشت به یا به زمونږ کیمپ بچو لګېدو هر ټورنمنت لپاره به زمونږ کیمپ کرکټ بورډ به کیمپ ارینج کولو نو کم بم دشل ور دی بیا پینځه مثال یعنی دوه دوه میاشتې یو نیم دوه میاشتې به زه د مکتب نه بلری وم بیا په مکتب کې سر معلم او استادان دوی ټول پوهېده چې زه د افغانستان په نمایندګي باندې لوبو ته تللی یم بیا مشکله وو ځکه ما خو درس نه کېدلو د همکاري راسره کوله مثال زمونږ سر معلم او د مکتب استادان به همکاري کوله خو زیاتره وخت به زه بهار وم خارج کې به وم په مسابقو کې به وختم نو بس هماغه وو چې تر دولسم پورې مې درس وویلې مکتب نه ورسول د هغې نه مخکې ونه شو کړی
بیا دغه همکاري چې دی سرخونکي او نورو استادانو در سره کوله د لکه رسمي و د قوانینو په چوکاټ کې کنه اسي شخصي ملګرتیا و او دوی په شخصي حساب باندې تاسو سره همکاري ومرسته کوله
خو نو په دې چې زه مثال نو وو تاسو مو مثال د افغانستان په نمایندګي وته ما یا خارج ته تلم بیا غوي په دې غوي د سوشل میډیا په ترو نو ما غوښته بیا کومه همکاري کوله نو او امر د مول نمایندګي لپاره د کوم کوم کاری کوو
مثلا تاسو یو کال هټول تعلیمي کال مثلا لاس میاشتې ولاس یا نه میاشتې دغه سی وی نورې خو رخصتې کې راځي کنه بیا په کوم چې مثلا دوه میاشتې نه وي او دوه میاشتې خو به یو ځل و کېدای شي چې په یو کال کې به دوه درې ځلې کمپونو ته تلی نو تقریبا ټولګي او درسونه ته به شاید هیڅ نه تلی که څنګه دغه تجربه اوریدونکو ته وایا چې یو کرکټر چې په 15 کلنۍ یا 16 کلنۍ باندې کرکټ پیلوي یعنی لنهم لسم یو لسم دو لسم ټولګي نه د خډيره اوګه موده څلور کاله تعلیم دی د څنګه د مکتبونو لخوا یا د وزارت لخوا د پوهنې د وزارت لخوا تنظیميږي
بله و مشکل او زکه چې وخت هم نشو ورکولای کنه مکتب لپاره یا درس لپاره نو اما که څه و چې حقیقت به تاسو ته وایم ما خپل لسم صنف تقریبا درې پیر ویلای دا مې زکه درې پیر ویلای چې زبا نو ما کنه غیر حاضر به بیا وغه ما بس ما غو چې بیا به رن ټول درس پاز زکه زیات وخت به نو ما کنه یو دوه مېشه به کومه کا سره وکړو مثال سرمالم او استادانو کنه بیا به چې وکتلو چې زبا زیات غیر حاضر ما بیا به محروم شوم هلته به محروم به وته ویلې کنه دا غینه نو اما غو چې بیا مثال لسم ټولګي چې ما تقریبا درې پیر ویلای هغه زکه چې زبا نو ما زبا غیر حاضر دی زیاتونه بله
بیا د نورو ملي لوبغاړو مثلا د اوس چې په سکواډ کې دی د لتاس نه ورسته نسل چې راغلی دی لوبغاړو د دوی هم همدا کیسه ده
بلې او بعضي لوبغاړي نو مته دلته نه منشن کوم او یو د لوبغاړي دی هغه به همدا غیر حاضر به و مثال په میاشتې میاشتې به غیر حاضر ول مکتب نه بیا هغه سر معلم او استادان ته بعضي توفي دا لکه د خندا ور خبره نه خو بیا توفي
دا د جمهوریت په کلونو کې
bale bale توفي مثال توفي به خپل استادان سره معلم بیا به غوښتل کومک کولو bale
ها تاسو هم توفه چاته ور کړی کنه تاسو هم محرومیت په ځانو منه
نو ما که توفه ور کړو بیا به درې کلمه لسم نه ویلې
وس څنګه کې ساده اوس کوم زمونږ داخلي کرکټ نسبتا خروان دی او ماشومان لمدغه 15 کلنۍ او 16 کلنۍ نه کرکټ پیلوي نو اوس خو په مکتبونو کې همدا کې سوي توفي ورکول کیږي او کې یو څه د طالبانو حکومت محدودیتونه لګولې په خوندزیو کې د درسونو او د استادانو باندې او د زده کوونکو په حاضرۍ باندې
نو دومره چې زه اوس خپل افغانستان کې نه ما تکل صاحب او زموږ معلومات ملرما مثال چې دوی د تعلیمي نصاب څنګه دلته او مثال کومه کونه شته ورځ نشته پلیران څه خپل اوسل دلته زموږ معلومات باري کې ملرما
خا دا به کلمو ګل ملي لوبغاړو نه ک ور سره مخامخ شول حتما به کله تری پوښتو لته سو باندې نه چې ټولې پوښتنې مصادقانه جواب کړي او ریاخیل صاحب دلته په انګلستان کې او په افغانستان کې چې کرکټ تاسو مقایسه کوي د سې لوی توپیرونه یې کاوریدونکو ته وایي
bale no dumra da che akam istedad che uta wi kana ya talent che uta wi afghanistan ki istedad dir ziyad da lobghari mang dir ziyad ba istedad lobghari yal talu zawanan dir ziyad ba istedad yal ta vich hal ta ma misal ma ba dir lobghari katal dir ba la goita ba mauqi mila wano sha ba ba goi che uklo che watan ba pri khul laad ba kharij mulko ta da us mang ta so de اروپائی ملکوں کی بازی دی ٹیموں نے گروش دی کہ افغانان لوبی کی امدارن مثال امریکہ و آسٹریلیا دی زیر تلاڑ استعداد زمون وطن کې ډیر زیات اوس هم ډیر زیات لوغاړي پیسېدار ځوان ځوان لوغاړي دي هغه ټول ته باید موقع ورکړل شي څوک چې لایق دي ټیم او څوک چې پرفارمنس ولري نو هغه ته باید حتما چانس ورکړل شي ځکه چې همدا د ملک آینده ده او د ملک نمائندگی کوي او زه خپل د انګلند کې چې لوبېږم دلته هم دی کرکټ شي بیا سخت ځکه ده ځکه چې کنډیشن چې ده کم وشتنځای چې وته وي یا پچ دا لږ سختي نسبت په افغانستان افغانستان وشتنځای اسانه یو دلته سختي نو
د چا لپاره د بیټسمن لپاره که د بولر لپاره
بیټسمن لپاره بیټسمن لپاره ځکه سختي چې دلته بارانونه زیات دي ملکو کې کله باران کیږي بیا پچ خشتي مثال دی کیږي دا مشکلې بیټسمنانو لپاره بال سوینګ کیږي یعنی بیټنګ مشکلې خو استعداد نسبت په دې چې څومره ما کرکټ کوو څومره چې دلته زه ولوبیدم مختلف کلبو په خلاف ولوبیدم په زمونږ وطن کې استعداد ډیر زیات ده خو چلته سہولیات ټول پلیران ته مهیا وي چې الکان سپورټ شي او الکان ته موقع ورکړل شي چې هغه هر لیول کې شي او هر عمر کې شي نو دا موږ مطابق شي ټول ته چانس ورکړل شي زه یقیني یم چې افغانستان چې څنګه نن سبا لوبیږي په دنیا کې دینه به نور هم خو ځي
امکانات چې دلته ګورې تاسو د کرکټ د زده کړې لپاره مخصوصا د ځوانانو لپاره د تنکیو زلمیو لپاره او د افغانستان امکانات لوی توپیر لري او کنه په افغانستان کې هم اوس کرکټ بورډ د افغانستان او ملي لوبډله ښه امکانات لري
بلې توپیر خو ډیر د ځکه د ملکونو کې کوچیز ویل دا مثال سہولیات ډیر زیات دي دلته اکیډمیان ډیر دي دلته ګراوندونه ډیر زیات دي ګراوند ټرف دي دا مثال دا کم چې میچونه چې کیږي د انټرنیشنل پرسا ته او افغانستان کې سہولیات شته اوس مثال ګراوندونه جوړ شوي دي کابل کې بعض مختلف ګراوندونه جوړ دي خو نسبت اغیزي دلته سہولیات ډیر زیات دي
د راتلونکو لپاره ستاسو څه پلان دی غواړی هم د کرکټ ته دوام ورکړي او ک نور څه پلانونه هم د ژوند لپاره لري
نو فلل خو لګیم کرکټ کې لګیم او زه مثال لیګونو تم زما د مختلف لیګونو تم زما د لوبیدلایم تیر کال زه تلوم مثال استرالیا ته تلوم تم د لوبیدلایم او دی لیګو ته وی هر کال کیږي نو تیر کال ملته ولو بولو او بل امریکا تم تلوم 2020 کې یو سو په نوته وی ټورنمنټ وی هغه کوم ته لوبیدلایم او په دوبای کې مختلف لیګونو کې لوبیدلایم نو فلل خو خپل کرکټ ته دامه ورکوم او بس خپل فټنس او کرکټ باندې لګیایم نو فلل کرکټ هم کوم په څنګه کې کوچ هم ما لیول 2 کوچ هم کړه د ای سی بی نه د انګلند کرکټ بورډ نه دا سرټیفیکټ هم راشته راسته څو غوړم چې لیول 3 کورس هم کوم همدارنګ د غوړم کې فیوچر کې د کوچینګ وځم مخې وسمه دا د کوچ د دنیا مختلف ټیمونو ته کوچینګ کوم او دلته هم زه تقریبا 80 تر 100 کسان ماشومان دي واړه الکان انډر ایج دوی ته د کوچینګ کوم دا غي په بم لرم او فلوس لو غوړم چې لیول 3 کورس هم کوم بیا همدارنګ نور غوړم چې خپل معلومات اضافه کوم بیا کوم شي انټرنیشنل ټیمونو کوچینګ هم بیا کوم نو هم دې سپندې ټول باندې وخت باندې
د انټرنیشنل یا نړیوال کوچینګ لپاره یا د روزون کې پتوګه په نړیواله کچه د کارکولو لپاره هغه لازم اسناد یا زده کړې تاسو لري
هغه نو ماته سویل زه وصله لیول 2 کوچینګ ما هغه بیا بغیل په لیول 3 کوي او نو تا تجربه څومره تجربه لري ته څومره مثال ایکسپیرینس لري دا ټول کاونټ کیږي او اتا سی وی کې جمع کیږي دا هغه مثال کا غواړی چا ته پیشنهاد وکي او یا چا ته ته اپلای وکي چې وظیفه ته د کوچینګ په حساب کې دا هغه ما کوم ملک ته غواړی چې اپلای وکي دا غوي ته ټول تجربه ګوري به موږ مطابق باندې ته د خپل ټیم لپاره پک کوي یا چوز کوي
افغانستان ته د تلو څه پلان لري یعنی د دې لپاره چې له ملي لوبډل سره یا دغه د کوچنګ کوم مهارت چې تاسو لري د دې لپاره چې ماشومان وروزی او ځوانان تنکی زلمیان وروزی غواړي چې افغانستان ته لاړ شي او هلته مرسته وکړي په دې چاره کې
ولې نه وطن خو زمونږ تاسو قسم رمونږ تاسو خپل وطن لوي وسو یا خارج ملکو کې ژوند وکړو بیا هم خپل وطن څخه بکیږو او غواړو خپل وطن ته لاړ شو خپل وطن کې خدمت وکړو ځوانانو ته ماشومانو ته او کوم تجربه چې موږ لرو او کوم کرکټ هم چې کړی ده کوم ایکسپیرینس چې هغه اتمن غواړم چې ځوانانو سره راتلونکي نسل سره شیر کما او کومک وکما نو حتمن زړه مې غواړي چې په آینده کې لاړ شم او هلته کوچینګ وکړم
د افغانستان کورنۍ کرکټ د اوس تاسو څنګه ارزوئ د دې ورته لري چې پر اتلونکو کې لکه څنګه چې د اوس د افغانستان ملي لوبډله خځلې دلې ده او په نړیوال جام کې خل استراوړنیم درلودې، یعنی دغه پروسه دغه بهیر به فکر کوي دوام وکړي.
بلې، د افغانستان ډومېسټک کرکټ چې ده د پخوان ډیر خښوي ده، مثال البته 2D کرکټ کې 3D کرکټ کې دا ټورنمنټونه دي، داخلي ټورنمنټونه دي، مثال د نیو ځوانانو ته ډیر چانس ده، دو ورځې لوبې ته چې توي درې ورځې لوبې ته وي، بیا هغه نه بعد څلور ورځې چې کوم فرست کلاس لوبې دي، دا ډیر مهمې دي او ملک پساتا یو ملک داخلي کرکټ لپاره او د لوبغاړو پیدا کولو لپاره دا ډیر مهمه کرکټ دي. همدارنګ لکه مثال د انډیا کې چې ټورنمنټونه کې رنجی ټرافي وته وي، هغه هم همدارنګه ټورنمنټونه هغه نه پلیران راځي ملي ټیم ته آی پی ایل او دې ټیم ته پک کوي، او په مثال پاکستان کې دا ټورنمنټونه کې یو تا قائد اعظم ټرافي وته وي، دا سينو ټرافيانی دي، هغه د داخلي ټورنمنټ هم دي نه پلیران راځي ملي ټیم ته نور ان له خلونو ته. نو زمونږ په ملک کې هم ټورنمنټونه دا اوس چې سوشل میډیا په ترو فالو کوم شته، لیست ټورنمنټ هم شته چې هغه 500 ری دی، شپږم ټورنمنټ هم چې ما خپل دوه پیر شپږی ذکر د افغانستان نه شروع کې چې کله دا شپږی شروع شو په افغانستان کې، نو ما دوه کال کړه ولته، نو دا شپږی د ډیر ټورنمنټ ده. زمونږ اوس لوبغاړی ستورې راشد خان چې ټول دنیا اوس پیژني، دا د شپږی نه راغی، هغه ټایم کې موږ زمونږ کوم دوران کې دا هم لوبېدو د کندهار ټیم نه، د بوسنا بوزونو هغه نه راشد خان لوبېدل، نو هغه شپږی نه راشد خان سلو سلو هغه مخکې راغی. نو کول چې داخلي ټورنمنټونه موږ لوبغاړي ملي ټیم ته ورو پیژنو، زمونږ داخلي کرکټ په پخوانه خښوي ده خو نور هم باید خشي، څومره چې پکار ده هغه ته باید کار وشي، او څومره داخلي ټورنمنټونه زیاتېږي او څومره چې لوبغاړو ته چانس ورکول کېږي، میچونه دي باید زیات کړي، داخلي کوم میچونه چې دي فرسٹ کلاس، مثال یو لوبغاړی باید کال کې یو پر فرسٹ کلاس کېږي، نو لوبغاړی حد اقل یو لس فرسٹ کلاس وکړي، نو په فلال میچونه ډېر کمی لوبغاړو ته دوه میچ یا درې میچ ملاويږي، دینه باید زیات ملاوي شي، نو دا ډېر مهمه دی. کمدارنګ جو لیستې میچونه کیږي، یو لوبغاړی باید ډېر میچونه کیږي لیستې، نه چې دوه درې میچ څلور میچ وکړي، نو دې کې باید اضافه راوړي، او بل ټي 20 کرکټ هم باید وشي، ځکه ټي 20 لوبغاړي موږ ته پکار دي. دا هغه ټول ټورنمنټونه چې بیا کوي شي چې افغانستان ملي ټیم ته نور نو لاس کلونو ای ټیم او ایمرجنګ ټیمونو لپاره ته کوي شي لوبغاړي ډېر په اسانۍ هم د دې ټورنمنټونو پک کړي.
تاسو په خپل په کوم فارمټ کې لوبه خوښوي؟ په دا لاندو فارمټونو کې شل اووریزو کې او کنه مثلا ټیسټ یا یو ورځنۍ یو کې؟
نو زما خپل اوس زما خپل کرکټر ما او کته مې ډیر وښنه کړ، زما درې ور فارمټ خوښيږي او زه درې ور فارمټ کې لوبم کوي شم، او کو خوښه ما چې ټیسټ کرکټ مې ډیر خوښيږي، ځکه هغه 15 ورځې او یعنی د انسان ټول هغه صبر او حوصله په غوړ د پغی میچ کې معلومیږي، ځکه 15 ورځې لوبېدلم دومره آسان نه دي، نو غیل په ډیر تیاری او آمادګي پکاري. نو زه خپل شافن درې وړ فارمټونه زما خوښيږي او درې وړ فارمټونه زه کوي شم.
ډیره زیاته مننه. که څه د مرکې په پای کې زیاتوي او رخیل صاحب
خوښ کوم تاسو نه ډیر زیات مننه چې ما ته مخ راکړو، په اخر کې زه غواړم یو پیغام ورکړم خپل ټول وادوالو ته چې همیش کوشش دیو کی چې د ورزش لارې اختیار کی، تعلیم دیو کی، تعلیم ډیر ضرور ده ټولو ته، ځکه تعلیم سه وشای چې موږ کوی شو چې خپل د ژوند ټول د کوم مراحل چې دي، د ژوند ټول کوم چیلنجز او مثال ټول څه ټیټو جینس کوم ژوند کې خبر راځي، هغه موږ کوی شو ډیر په اسانۍ باندې حل کو. نو دا پیغام ټول ته ورکوم چې تعلیم ته توجه وکړي او ورزش وکړي او خپل مینس کې مینو محبت وکړي، خپل مور پلار احترام وکړي، ځکه الله پاک موږ پیدا کړی هم دې لپاره چې اجتماعي ژوند ولرو او مینو محبت ولرو او د خپل احترام وکړو. نو بس همدا پیغام دی ټولو هیوادوالو ته.
په لندن کې د را د کرکټ لوبغاړی او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په خنۍ غړی محب اوریاخیل د ازادۍ میلما په پروګرام کې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. قدر منوریدونکو، تر بلې ځانګړې مرکې ز احمد تکل خدای پمانی در سره کوم او په پاک رب وسپارم.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19 24 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته